دا مشال رادیو د تاسو کوربا ګل اعظم د مشال رادیو په بل خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. خبرونه غړي کې د پښتو ژبې شاعر مجبور تورانی د ژوند او ادبي فعالیتونو په اړه معلومات درکو. مجبور تورانی نه یوازې د پښتو یو رنگین او خوږ ژبې شاعر دی، بلکې په نثر کې هم ډیر کار کړی دی. هغه د خیبر پښتونخوا په جنوبي سیمو کې د ادبي تذکری نگاری بنسټګر هم دی او د بنو تر ټولو پخوانی ادبي تنظیم تنقیدی ټولنه روح روا او لس کاله مشر سکرتر هم پاتې شوی دی. خو د دومره ادبي خدماتو باوجود مجبور تورانی په اوسنی ادبي نړۍ کې ډېر خلک نه پیژني. په دې اړه دا ځانګړې خبرونه راشد خټک جوړه کړې ده.
مجبور سورانی د خیبر پختونخوا په جنوبی سیمو کې د پښتو ادب په پرمختګ او وده کې بنیادی کردار ادا کړی دی. هغه نه صرف رنگین، شوخ او نازک غزل لیکلی دی، بلکې د ډیرو اعلی نظمونو سره یې پریمان نثر هم لیکلی دی او په جنوبی سیمو کې د ادبي تذکره نگارۍ بنسټګر هم دی. په تاریخ او اقتصاد هم کتابونه لیکلي دي. خو د دې هر څه باوجود د پښتو په علمي او ادبي محفلونو او لیکنو کې ډیر ذکر نه کیږي. شاید د دې وجه دا وي چې هغه یو لوی عالم دین هم و او د خپل پلار د مرګ نه پسې ټوله توجه د خپلې دینی مدرسې او جماعت ساتلو ته کړې وه. لیکل یې کول، خو په ادبي غونډو، مشاعرو او محفلونو کې ګډون نه کولو او په خپل سیمه کې خلکو د مجبور سورانی نه زیات د مولانا عبیدالله په نوم پیژندو. مجبور سورانی په کال 1950 کې د بنو په سورانی کلي کې د مولانا عبدالحق کره زیږېدلی و. څېړنکار او لیکوال سکندر خان سکندر مشال رادیو ته وویل چې مجبور سورانی ادبي فعالیتونه په تسلسل سره جاری و نه ساتل، ځکه خلکو نه هیر شو.
د مجبور سورانی خپل نوم عبیدالله و او مجبور یې ځان ته تخلص خورا کړی و او سورانی د دې علاقه وه. د په اول ځل د خپل تخلص سره د یوې علاقې نوم ولګو، لکه د به ځان سره مجبور سورانی لیکل. د نه وړاندې زما په یاد بل چا ځان سره سورانی نه دی لیکلی او د دغه نوم دومره زیات مشهور کړو چې اوس چې څوکم شاعر دی د دغه علاقې نو هغې په مینه ځان سره سورانی لیکي او چې څوک یې پیژني نه نو دغه د دې نوم نه دا فایده هم اخلي چې یعنی دا خو به ښه غټ شاعر وي، لوی شاعر وي، ځکه چې په دغه علاقه کې مجبور سورانی یو ښه نوم پیدا کړی دی. تر څو چې مونږ د نوم په حقله وایو چې یاره د ده نوم ادبي دنیا ته دومره ډېر نه دی رسېدلی، نو دې چې کله ځوان و او تنقیدي ټولنه دې نوې جوړه کړې وه، نو هغه وخت په سورانی یعنی مجبور سورانی صاحب تر لرې لرې ګرځېده. تر پېښور تعلقاتو په مختلفو رسالو کې هغه وخت چې کومې رسالې چاپ کېدې په هغې کې به د ده د ټولنې یعنی تنقیدي ټولنې رودادونه چاپ کېدل، د ده نثري مواد به چاپ کېدل. نو هغه وخت چې کوم و هغه وخت د متحرکو او خلکو پیرنده هم، خو هغه د ده نوم لکه برقرار پاتې نه شو چې یو تسلسل وي، لکه څنګه چې زمون غازی سیال نوم هر ځای ته رسېدلی دی، په هغه شان د مجبور سورانی نوم رسېدلی نه دی. اگر که مجبور سورانی یو ښه شاعر او یو ښه نثر نگار و، خو د دې باوجود د ده هغه شان شهرت د نه دی موندلی څنګه چې د ده ترز وي متی الله قریشي او لا زمون غازی سیال موندلی دی. متی الله قریشي د مجبور سورانی تربور یعنی ترز وی و. د مجبور سورانی پلار نوم مولانا عبدالحق و او د قریشي صاحب د پلار نوم نور الحق و. مجبور سورانی تر لسم جماعت پورې سبق چې دی هغه په گورنمنت هایر سیکنډری سکول سکندر خیل بالا چې دا د دې د کلی سکول دی، اوس کالج دی هماغه سکول، او د چې کوم پرایمری تعلیم دی هغه یې هم له دغه ځای ویلی دی. یعنی د ده تر لسمه پورې سبق په خپل کلی کې حاصل کړی دی. همدغه رنګ یې دیني زده کړې، نورانی قاعده او نور کتابونه د خپل پلار مولانا عبدالحق صاحب نه لوستی دی. همدغسې دینی تعلیم چې دی هغه په بنو خار میراج العلوم دینی مدرسه چې کومه ده په هغې کې حاصل کړی دی. د منطق صرف و نحو او د عقایدو او تفسیر ځینې کتابونه یې دلته ولوستل او بیا دارالعلوم جامعه اکوړه خټک ته لاړ او د حدیثو دوره په جامعه اشرفیه کې وکړه.
د مجبور سورانی نږدې ملګری شاعر حیران خټک چې اوس خپله هم سپین ګیرې دی مشال رادیو ته وویل چې مجبور سورانی پښتو ادب ته ډېر لیکوالان او شاعران بخلي دي.
مجبور سورانی صاحب سره زما ډېر وخت تېر شوی دی چې زه باقاعده په ادبي دنیا کې داخل شوم. نو مجبور سورانی صاحب سره زما ملاقات شو په نهم جمعات کې چې زما په جنګلو د تنقیدي ټولنې سره وشوه. انسان کو خبرو باوجود مسجد صاحب دور او مسجد صاحب چکر شب شو نو دا ټولنا دې رجب خان صاحب کو تر شپ شوال ته کې دې بجزنه شروع کړ او په دې ملګرو پر غونډولو کې د تنګي ټولنې آیا کې په دوباره ځنځي کولو کې دا مجبور سه بنیادی لاس هغه به یو کس پسې تلو او بیا بیا ور پسې تلو هغه ته به بلد اور کوله دا ټولنې ایمجز به وازیا کول. ډېر کسان هغه پیدا کړي ډېر کسان هغه ادبي دنیا سره متعلق کړي دي بشمول حیران خټک. اما ته د تنقیدي ټولنې او بالخصوص د مجبور صاحب ملګرتیا هم نچینی جو میلا شوی نو شاید چې زه به اوس په ادبي دنیا کې په دې موجوده حیثیت موجود نه وم. زما ډېره حوصله ضایع کړې وه او زما په شان د نور کسانو مجبور صاحب د دې ټولنې آئین جوړ کړو دستوري جوړ کړو دا یو ګران کار و. په خپل باندې دا یو منظم تنظیم شکل اختیار کړو او که دا مجبور صاحب نه وي نو شاید دا خلک نه راغونډ شي. مجبور صاحب چې ډېر لوی کار کړو په خپل دور او داسې کسو چې هر چا تکبل و یو زمانه کې کله چې زه فرسټ ایئر کې وم او د تنقیدونو کې زما د شمولیت له دویم کال و دوی د ټولو ملګرو په سلا باندې ما ته پته ونه لګېدله سواله انتخاب کې د صدر وګرځولم. مجبور صاحب سره ما ډېر تعلق پاتې شوی دی او زه چې بونده راغلم نو ډېرو ملګرو سره تعلق هغسې پاتې نه شو خو مجبور صاحب سره تعلق پاتې و ځکه چې مجبور صاحب ما پسې راتلو چا باسین کې وم نو هغه به راتلو چې د اسلام آباد کې راتلو به ما ته به څه وکړه د مطیع الله کرشي صاحب کور ته ورغلو بلته به مې ګپ شپ ورسره ولګولو هغه خپل معلومات چې دي هغه به یو بل سره تبادله وکړه ته څه کوې نه څه کوم دا به موږ باقاعده اخر وخت پوه چې موږ زموږ رابطه وایسه. مجبور صاحب یو ځان نه سړی و هغه داسې ټوله یا بوریدان نه لرل په هغې مضامین لیکلې وې هغه ته هغه مشاعرو کی لگیا مجبور صاحب دا سے سڑے پادب کے مجبور صاحب ہم دا کئی خامی نو پادب کے ڈل نو بہت معروف ہم پاتے رہے.
خونسر نگار او شاعر پروفیسر اسیر منگل مشال رادیو ته ویل چې مجبور سورانی له پخواره سه ګمنام نه وو بلکې په ځوانۍ کې په ټوله پښتونخوا کې په ادبی حلقو کې مشهور وو.
ستا په وادو او په لوزونو پورې زړه تړما ساده خویم چې په ګلونو پورې زړه تړما خکلی وفا سکلی په هیګي په خلوص باندې سو او زنادان پدے خویونو پورے زلط علما خود مایوسی او محرومی میں سرمایہ شو دا جون چھ پخکولا دا بہارونو پورے زلط علما دیتا دے دن پا خوش بختے دے دا ہما سورے دے او زدیتا پا دے دنونو پورے زلط علما خکولی پچا پورے زلط نتڑی پوہے گم پدے مگر زبیا دا دوی پزرونو پورے زلط علما زخوی سکم دا ساکی پا خاطر ہر سچی وی نچے دا میو پا جامونو پورے زلط علما یاران پا ڈڈا زی مجبورا تنہائی خو خوی او زد دوی پا میفلونو پورے زلط علما دا یو خوندور غزل ما چستا سو پولان دے اولوستو دا دا مرحوم عبیدالله مجبور سورانی صاحب و مجبور سورانی صاحب د پښتو د شعر په حواله یوه معتبره نامه ده. په ټوله پښتونخوا کې د ده د شاعرۍ یو وخت و چې درزې خور و. د ده غزل دی او که نظم خپل رنګ او خوند لري او په ولس کې یو خپل مقام لري. په بنیادي توګه دی یو عالم دین دی. له دې کبله د پښتو او اردو شاعرین علاوه په عربی او فارسی ادب ښه ژور نظر دی. پښتو په شعر کې ځان لا یو مخصوص انداز لري. د ده شاعري د معنی او مضمون په لحاظ ډیره بشپړ ده او شمار یې د پښتو په استادانو شاعرانو کې کیږي. ارواښاد مجبور سورانی د نظم نه علاوه چې کوم نثر لیکلی دی نو هغه هم ډیر خوږ روان او زړه راښکونکی دی. یو کتاب د بنو ادب په حق لیکلی دی چې دا د بنو د شاعرانو یوه تذکره ده. دغسې په غزل کې چې کومې تجربې کړي دي هغه هم د ستاینې وړ دي او دی په بنیادي توګه مونږ د خو غزلګو شاعرانو په صف کې ودرولی شو. په غزل کې موضوعیت سره سره معروضیت هم غاړه غړی دی. حقیقت دا دی چې د غزل د پاره کومه ژبه پکار ده د هغې نه زمونږ د ښاغلی شاعر خبر هم دی او د دې په عملي توګه تجربه هم کړې ده. په لنډو ټکو کې به دومره ووایم چې د ده د غزل ټکي ساده، معنا لوړه او جذبات
ژبپو او لیکوال ډاکټر یوسف جذاب مشال رادیو ته وویل چې د نوو څېړنکارانو لپاره دا هم یو موضوع کېدای شي چې د دومره لوړې او رنګینې شاعرۍ باوجود مجبور سورانی په اوسنۍ ادبي نړۍ کې ولې غیر معروف دی.
وکی چې مجبور سورانی صاحب چې کوم دی ډېره رنګینه او ډېره پتول پوره شاعري کړی ده. یې ثبوت یې زموږ مخې ته د زلف او رخسار په شکل کې پروت ده. خو د دې باوجود تاسو خبرو سره زه 100% متفق یم چې ډېر پټ پاتې شوی دی. نو د دې خپل وجوهات دي. باید یو محقق یو څېړنکار په دې عواملو دې علتونو باندې څه خو فکر وکړي. خو زما خپل خیال دا دی چې مجبور سورانی صاحب په یو وخت باندې شاعر هم دی او عالم هم دی. موږ داسې ویلی شو چې مجبور سورانی صاحب د الله پاک د خاورو سره وبخشي. هغوی چې خپله کومه ژوند یې تیر کړی ده نو په پل صراط باندې تیر شوی دی. یو د بیلنس یو توازن برقراره ساتلو د پاره تاسو صرف په دې خبره سوچ وکړئ. یو شخصیت دی په یو لوري باندې عالم وي، دینی سکالر دی وي، مذهبي شخصیت دی وي او په بل لوري باندې دا سړی شاعر هم وي. نو دا په رسورات باندې تګ نه دی. نو څه دی څوک پوهېږي؟ نو هغوی ته پته ده چې شاعر یو آزاد خیاله، د زنځیرونو د ژوند د زنځیرونو نه آزاد، د ژوند د روایاتو نه باغي انسان وي او مذهبي انسان چې کوم دی، مذهبي علم چې کوم دی، او هم دغه رسمیاتو ته، دغه رواجونو ته، دغه ریلیجیس ریچولس چې کوم دی همدې د پاره جواز جوړوي. نو مجبور سورانی صاحب زما خپل خیال دی هغوی ته د دغه خبرو احساس و تر څو پورې چې د دوی پلار مولانا عبدالحق ژمدای و نو دوی ته څه خو ازادي حاصله وه. په دې صورت کښې چې هغوی به درس و تدریس چې کومه سلسله و هغه به جاري ساتله. زما د خبرو مقصد دا دی چې د مجبور سورانی د ژوند دوه برخې دي. یوه برخه د دوی د پلار د مرګ نه مخکې ده او بله برخه د دوی د پلار د مرګ نه پس ده. دوی په دواړو کې شاعر پاتې شوی ده. خو چې کله پلار ژمدای و نو دوی مذهبي اړخ اگرچه وو دینی علوم حاصلول خو دا یاد ساتل پکار دي چې دا د دوی د ځوانۍ وخت هم و. نو دوی د جذباتو، د دوی د احساساتو یو پیک، یو زینت، یو کلایمکس چې کوم دی هغه دغه دور و. نو په دې وخت کښې دوی که مذهبي هم و نو هغه شاید د ماحول خپل چاپیر چل خپل د پلار نیکه چکم نقش قدم هغوی تتبو کې هغوی په پیروی کښې دوی دین طرف ته تللي دی، خو خپل جذبات او احساسات خپل رومان خپل عشق چکم دی هغه یې هم ژوندی ساتلی دی. زما خیال دی چې د دوی چکم کتاب دی هغه زلف او رخسار په شکل کې 1915 کښې مخ ته راغلی دی او ډېره اوچته او د الله په شاعري ده. ما ته یاد دی چې دا یو دوو پوهنتونونو یونیورسټیو د ایم اے په سالبس کې دا کتاب شامل و په حقه شامل و، ځکه چې په ټول پوره شاعري ده د غزل شلی شاعري چې کومه ده هغه پکښې موجوده ده.
قلم نگار او شاعر شکر جان د مجبور سورانی سره د خپلو لیدو ذکر مشال رادیو ته داسې وکړو.
مجبور سورانی صاحب سره زما دا کال 2013 کې زما په یاد چې څونه دي نو زما ورسره اول ملاقات شوی، خو دا زما اول او آخري ملاقات و. شوی داسې څو چې زه سمرګرو سره هلته لاړم نو ما ته هلته دا پته ولګېد، نوم ما اورېدلی و مخکې نه، نو چې کله خبر شوم چې دلته سورانی صاحب دی او دغه ځای کې نږدې دی نو بس خواهش مې ظاهر کړو، نو ملاقات ته پر هغه په خپله رالو، راپسې ډېر ښایسته او ښکلې څېره. بس زه به درته څه وایم چې یو سړی جماعت امامت کی مدرسہ ہی او خمزیدار دوستار والی ہمسائے پلاس کی او سپینہ خستہ پستان نرم گرے وی اول ور دنگی اوغت کمیشا چولی او کول اخکاری نو بس دا قضا ما د تکم خلیا بیان کرا باقی او استاد سو اندازہ ول گچ دا بسنگ سڑی او بیا دا غ سمرا مینا چا غلک سات کی مال را کڑا او غین پس دا مینا چ دا دا پنلی دو بندے چ بیا زمون اخر نا غین پس بیا ملاقات نو شوی، ډیر زیات خوشاله چ کل سره ملو شو. هغې نه پس بیا ما سره به قاعده په رابطه کې میسیجونه یو بل ته کالونه به م کول، خبر به م یو بل خبر اخېستو، بیا ماله خپل کتابونه را ولېږل. خو د هغه په شخصیت کې چې کوم خوند رنګ کوم معصومیت په دې وخت کې په دې عمر کې کوم جذبیت وغیر کې ډېر کم اوس په دې وخت کې داسې خلکو کې مونږ ته ظاهریږي. نو هغه د یو عالم فاضل سره سره چې هغه یو مدرسه هم چلوله او مدرسې د جومات امامت هم کولو، او بیا هغه داسې شاعري کوله چې لکه سړی حیران پاتې شي. چې د هغه کتاب تاسو ولولئ چې هغه نوم دی زلف او رخسار، تاسو خپله وګورئ د دې نوم نه اندازه لګي چې زلف او رخسار په دې کې به څه څه لیکل شوي، په دې کې به څونه کم رنګ غزل وي، څومره رنګینی به وي پکې. په دې وخت کې داسې څوک نشي کولی چې دا ټول حالات په یو نظر کې روان غړي چې هغه یو رنګ دغه یو رنګ هغه دی او بل رنګ یې دغه دی. دې نه هم خبر یم چې د کم دغه کتاب دی زلف او رخسار چې دا په کال 1975 کې چاپ شوی و، او په د هغه ټایم کې چې کوم ماسټر کېدو دوه کاله چې کوم ماسټر اوس خو بیس دی ګومل یونیورسټۍ په کورس کې هم د زلف او رخسار کتاب چې دی دا شامل دی.
سکندر خان سکندر د مجبور سورانی د دینی زده کړو په اړه مشال رادیو ته وویل.
د ده بچه صبغت الله عزیز د هغه وینا تر مخه مجبور سورانی د پاک و هند ټولو عالمانو استاد ښاغلي مولانا محمد رسول خان صاحب څخه ترمذی شریف، د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس کندیلی صاحب نه بخاری شریف، او د مولانا محمد جمیل الرحمن تانوی صاحب نه ابو داود شریف، د مولانا عبدالرحمن صاحب نه مسلم شریف، او د مولانا عبید الله صاحب نه تهاوی شریف لوسته و. همدغسې مجبور سورانی د دینی علومو د حصول څخه په کال 1968 کې فارغ شوی دی، او دغه وخت د موصوف والد صاحب لا حیات و. د سمودا د پلار په نگرانی کې د درس او تدریس سلسله هم شروع کړې وه. اگر که مولانا عبیدالله مجبور سورانی صاحب په یوه دینی کورنۍ کې پیدا شوی و، د دینی تعلیم هم حاصل کړی و، خو په بنیادی ډول هغه یو شاعر و. سوچ او فکر یې شاعری طرف ته مایل و، خو دا خبره ضرور ده چې ده د شاعری او د یو دینی عالم تر منځه د پل کردار ادا کړی دی. مجبور سورانی غزل هم لیکلی دی، نظم یې هم لیکلی دی، نثر یې هم لیکلی دی، آزاد معرا نظمونه یې هم لیکلی دی، خو په بنیادی توګه د غزل شاعر و. د د موسیقي سره هم میناو چکلا تنقیدی ټولنه د خپل غړو مجلسونه کول د قسمت خان په आवाज نو په هغه کې بعد د کلام هم شاملو او د کلام په خاصه توګه یعنی قسمت خان ډیر په خکولی انداز ډیر په خکولی طرز او په میناوایلی دی د مجبور صاحب په کلام کې مقصدیت او رومانیت د دواړه ګوښې ډیرې شوخې دي په کلام کې د ژوند د ټولو اړخونو خوند رنګ په نظر راځي لکه رومانس مذهب فلسفه د وطن مینا موصف د غزل سره په نظم کې خو کافی هنري لاس لاره حمد نعت مرثیه چربیتې کتاعت او آزاد نظمونه خو ما ذکر مخکې هم وکړو د ده په شاعري کې په لاس راځي د نظم یو بند یې تاسو سره شریکوم تاسو وګورئ او د نظم معیار ته سوچ وکړئ چې د نظم څومره ښکلی معیار لري څومره لوړ فکر لري دغه سترګه دا د لاړه د لویدیځې نړۍ سیل ته د تیارو صدر خور شه د رڼا سلطنت بس شه د اسمان په مملکت کې اوس د ستورو رات چلیږي تیاره نوره هم شوه ګوره د لیدلو تکت بس شه په هر لور چوپ چوپیا شو هر زی روخ کاری ود شو خو بس یو د زما زړه چې قرار نشه ود نشه
ډاکټر یوسف جذاب مشال رادیو ته وویل چې د پلار د مرګ نه پس مجبور سورانی خپل شاعرانه حیثیت په خپل مذهبي علمانه حیثیت قربان کړو
خو بیا چې څه وخت مولانا عبدالحق صاحب وفات شوی دی نو یو خو دا ټریجیډي یو عالمی سره مجبور سورانی صاحب مخ شوی دی او بیا اول نه عالم هم او بیا د میچورټی چې کوم ایج دی هغوی ته رسېدلی ده نو بیا دوی کا مخته تک کړی هم ده او دوه کتابونه نور هم مخې ته راغلي دي د دینه پس خو زما خیال دی چې هغه د زلف او رخسار د پایې نه دي او بیا یو اوږد ډېډ لاک تعطل هم مخته راغلی ده چې دوی ادبي دنیا ته خیرباد ویلی ده او ډېر وخت شاید پنځله شل کاله پس چې کوم ده د دوی شاعرانه حیثیت بیا راژوندی شوی ده خو زما خیال ده چې دلته ډېر د وخت اوبه چې کوم وي دا تېرې شوې دي د پلونو لاندې بایدلې دي نو د دوی مقصد مې د دومره اوږد تمهید دا دی چې دوی خپل شاعرانه شخصیت چې کوم دی هغه په مذهبي شخصیت قربان کړی دی دغه وجه ده چې دوی یو خو د بنو خاورې نه بیا چېرته مخته تللي نه دي او دې نه علاوه د خپل د بنو چاپیرچل چې کوم دی ماحول ادبي فضا چې کومه ده په هغو کښې خو خلکو سره تعلق پاتې شوی ده خو دینا دیخوا بل طرف تا چې کم دی دا وتلو کوشش نه ده کړای ما درته مخ شی وې د دوی په شخصیت کې په روایتي توګه جنټیکلی د دوی چې کم دا مذهب جراثیم موجود وو نو هغه د سه حادثاتو سره هم مخ کړای دا بیا دوی دا شاعرانه حیثیت یو قسم مطروب کړی ده او دې نه بعد چې کوم څه شهرت یې موندلی وو هغه هم مطلب ده چې دوی په قصدن باندې د هیرولو کوشش کړی او تصوف طرف ته تللی ده او تاسو که وګورئ د دې نه پس د دوی کومه شاعري راغله هغې کې زیات نعتیه مجموعه او دې نه علاوه نثر چې کوم دی نو هغه مخ شی راغلي دي نو شاید دغه وجه ده چې دای په څومره حق وو څومره خپل یې شاعري کړې وه نو څومره تلمیحات او څومره سنتونه او څومره فن په حواله سره مضبوط سندرې چې کومې دي هغه کمپوز کړې دي مقصد مې دا دی چې شاعرانه الهام یې اخیستی ده نو دا ټول سیزونه چې کوم دي هغه پسې منظر ته تللي دي نو دوی کې د دوی خپل لاس هم او شاید د ژوند دغه پل صراط دوی مجبور کړي دي چې یو طرف ته جوکاو وخوري یو طرف ته بند شي او هغه مذهبي چې کوم میلان دی هغوی د دوی په شخصیت باندې دومره خاوي شوی ده چې دوی مطلب ده چې د ګمنامۍ خو نشو ورته ویلی خو داسې ویلی شو چې د دوی د شهرت یا ادبي چې کوم مقام او منصب دی هغې په پټولو کې د دې غټ لاس دی
د مجبور سورانی د شاعرۍ په اړه شکر جان مشال رادیو ته وویل
او رشید صاحب دا زلف او رخسار چې کوم کتاب دی دې کې ډیره زیاته رنگینی ده. تاسو چې څنګه و فرمایل چې هغه شاعری ډیره رنگینه وه، نو هغه رنگینی به زه د ده دغه غزل چې کوم دی د زلف او رخسار چې ټکه چې کوم ځای نه راغسته شوی دی چې پرېږده زړګیا د هجران خبرې مه کوه، ګل ته په سپرلي کې د خزان خبرې مه کوه، او نور د تصور یې هم په ما جوړې پرزو نه دی، نور د تصور یې هم په ما جوړې پرزو نه دی، وایي مو یاران چې د جنان خبرې مه کوه، او بیا د زړه بورا مې همدم رانوال وزي، بیا یې د ځوانۍ د ګلستان خبرې مه کوه، ما سره د زلفو د رخسار کیسې همدم کړه، ما سره د زلفو د رخسار کیسې همدم کړه، ما ته د غمونو د دوران خبرې مه کوه، بیا د پریشان زلفو ذکر پریشان کړم، بیا د پریشان زلفو ذکر پریشان کړم، زړه د تور زلفو د زندان خبرې مه کوه، زړه د تور زلفو د زندان خبرې مه کوه.
پروفیسر اسیر منګل د مجبور سورانی سره د خپل تعلق ذکر داسې وکړو.
ارواخاد مجبور سورانی صاحب سره زما ډیر لیده کاته نه دی شوی، چې کم وخت کې د ده د شاعرۍ یو درز خور و، د ده یو نوم و په ادب کې، هغه وخت کې په ادبي دنیا کې دومره زما خدمت نه و، نو چې کله د ده کتابونه چاپ شو مونږ ولوستو، نو بیا د مطلب ده چې بیا د ادبي دنیا نه تلی و. یو ورځ زه چرته بنو ته یوې ادبي غونډې ته تللی وم، هلته هم دوی سره وکتل. په هغه ملاقات کې د ماته خپل ټول کتابونه د نثر او د شاعرۍ ټول راته ډالۍ کو رای کو، او ما یې چې څومره د شاعرۍ تعریف اورېدلې و، او د یو ښه شاعر په حیث مو د ده شعري ټولګو نه علاوه ورځپاڼو او مجلو کې لوستې و، او ما چې د دوی د یو شاعر په حیث کوم تصویر په خپل ذهن کې راښکلی و، ما ته مخامخ ناس مجبور صاحب بیخي د هغې نه بدل و. هغه بالکل د یو مولوی صاحب په جامه کې و. دا وخت د هغوی ټوله پاملرنه د دین علم طرف ته وه، ادبي هلې ځلې یې پریښې وې. او خټک صاحب، ستاسو دا پوښتنه چې دی ولې سره د یو ښه شاعر باوجود چا هغه هومره نه پېژندو او یا یاد نه کړو، نو د دې بنیادي وجه ما ته د مجبور صاحب د ادب نه په مکمله توګه یوې ډډې ته کېدل و. همدغسې مونږ سره یو بل مثال د لاچی ارواخان سعدالله خان حیران صاحب هم و. هغه دومره ښه شاعر و چې د خپلې شاعرۍ په برکت ترو شاعرانو لکه اجمل خټک صاحب سره په یو صف کې ولاړ و، یعنی په داسې وخت کې چې شاعري د کمال درجې ته رسېدلې وه. ادبي دنیا نه یوې خواته شو، چې کله ورته د جومات د یو خطیب ذمهواری ور په غاړه شوې، نو چې کله ادبي دنیا نه یوې ډډې ته شو، نو خپلې ادبي هلې ځلې په ځای ونه ساتلې. دغه حال د ارواخاد مجبور سورانی هم و، چې کله هغوی د ادب نه یوې ډډې ته شو، نو بیا یې په ادب کې څه نوم پیدا نه کړو. په آخري عمر کې یې د نعتونو یوه ټولګه چاپ کړې وه. په نعت لیکلو کې هم د فن او هنر ځان له یو بل انداز په ځای ساتلی دی. په هر حال ارواخاد عبیدالله مجبور سورانی صاحب په ادبي غونډو کې څوک یادوي او کنا، په خپلو معیاري کتابونو آیا هغه د نثر دي او که د شاعرۍ دي، دی به ژوندی ساتي.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو. Thank you.
پاتمو چې پزلم به کتاب ما شومان ربا صوبن دی وحشی عذاب ما شومان تبش بی وطن بی حساب ما شومان جنت ورتا د خپل وطن په سیوا جوړو جنت ورتا د خپل وطن په سیوا جوړو دګرانی پښتونخوا دګرانی پښتونخوا دګرانی پښتونخوا د زړه ټوټې به جوړو ټوټې به جوړو دګرانی پښتونخوا د زړه ټوټې به جوړو ټوټې به جوړو غم کډپ شات للی تر توري هديري وي چې هر ورځ اختر وي نوروز وي او ميلي وي چې خپل وطن مو باغ او خلګي مو پری خوږي نور نکي نو بس کلکي اراده و جوړو نور نکي نو بس کلکي اراده و جوړو دګراني پښتونخوا دګراني پښتونخوا دګراني پښتونخوا د زړه ټوټې به جوړو ټوټې به جوړو دګراني پښتونخوا د زړه ټوټې به جوړو ټوټې به جوړو په کلو په خارونو کې جرګې به جوړو جرګې به
سندره تاسو اوریده. اوس بیا د مجبور سورانی په حق له خپل راپور ته دوام ورکو. ډاکټر یوسف جذاب مشال رادیو ته وویل چې مجبور سورانی د شاعرۍ نه زیات نثر لیکلی دی.
دا به لږ زیاتای وي که صرف دی موږ شاعر وګڼو. موصوف کم دا د ده صرف شاعری نه ده زموږ مخې ته، د ده شاعری سره سره د دوی مطلب ده چې یو د مورخ حیثیت هم ده. لکه دوی ابتدا د تاریخ پاک یو سو پاڼې د دې کتاب نه کړې ده. دې سره سره د یو تذکره نگار مؤلف هم دی. د بنو ادب د دوی چې کوم دی په دې حواله سره چې په دوو جلدونو کښې دی، نو دا ډېر مشهور ده. دا ډېرې کښلې تذکرې دي او د هغه وخت تذکرې دي چې یو مستند حیثیت لري، ځکه چې زماني تنظر کښې که موږ وګورو نو دا کال 1901 کې یو جلد مخې ته راغلی دی، او بیا 2010 کښې د ده د ژوند آخري چې کوم عمر دی په هغې کښې دا دوم جلد مخ ته راغلی ده. دې سره سره د اسلام معاشي نظام لکه ما چې درته خبر وکړه چې هغه عالم هم نو نثر، نو په جنوبي منطقه چې کومه ده په دې کښې د نثر ډېر کمای ده. تاسو وګورئ دوی د اولنی کتاب د تاریخ پاک یو سو پاڼې دا که وګورو، دې سره سره که اسلام معاشي نظام وګورو نو دا د نثر کتابونه دي. دا موږ ته دا را په ګوته کوي چې مجبور سورانی صاحب یو ښه شاعر خو و، خو دې سره سره یو ښه نثر نگار هم و. دې سره سره که موږ دا هم په نظر کښې وته د دوی څه کتابونه ناچاپه هم پراته دي چې په هغې کښې چې د دوی نثر او نظم دواړه پراته دي، دا هم باید په ریکارډ راولو چې د دوی چې کوم نثري حیثیت چې کوم دی، د یو نثار یا د نثر لیکونکي حیثیت یې هم مسلم دی، خو تر څو پورې چې د دوی شاعرانه حیثیت دی هغه چونکې د دریو کتابونو په شکل په بڼه کښې مخته راغلی ده، چې اولنی کتاب زلف او رخسار ده او هغه په کال 1915 کښې چاپ شوی ده. دا کتاب دې سره سره بل کتاب چې کوم دی هغه د عقیدت ګلونه په نوم د یوان اتیا مجموعه دا شعری مجموعه دا نو دغه مطلب د دوی مذهبي اړخ چې کوم دا غا ډیر سرګند شوی جوت شوی دی د سره د سپرلی بدونه دا غا د دوی دا خری عمر یا دوی چې کله ژوندای او د مرګ نه سو لسات کله مخشه د دوی دا کتاب په کال 2001 کې دا هم مطلب د سپرلی بدونه دوه مشهری مجموعه دا دا مخترا غلی دا او یو کتاب چې کوم دی د دوی د شعرونو د دوی د شعری مجموعه چې کومه دا چې دا غې نوم دا مر په ګوته نه پټیږي نو دا کتاب چې کوم دا دا دوی د مرګ نه پس چې کوم دا مخته راغلی دا دا کتاب په کال 2011 کې چاپ شوی دا اوس که وګورو درې کتابونه چې کوم دی دا خو مطلب چې داسې شاعری دا چې په هغې کښې موږ داسې نشو ویلی چې دا څه د کمې درجې شاعری ده
د مجبور سورانی د شاعرۍ د ځانګړنو په اړه سکندر خان سکندر مشال رډیو ته وویل
تنکۍ غوټۍ خو تنکۍ شونډو د دلبر ته وایي می د حسینو د اودو سترګو اثر ته وایي کله نا کله د رهبر نه هم رقیب جوړیږي ګرم دي چې څوک د زړه رازونه همسفر ته وایي نن خو لا وخته استراب مې د غالب په زړګي خدای ده چې سبه ګلاندامه نمبر ته وایي زړه چې د ځان په ضبط نه لري قدرت نو ولې د خاموشۍ سبق د اوښکو سمندر ته وایي قصید یې پوهی چې په مزاج شي چوپشاو کې اوري هلته کیسې ورته زما د مینې چرته وایي مجبور سورانی د لوړې پی شاعر او شخصیت و او د لوړې پی جید عالم هم و د موصوف په مزاج کې خاموشي وه مګر داسې خاموشي چې خاموشۍ یې هم خبرې کولې ناست ولاړ یې پر وقار و ډېر تیز طرح سړی به هم د دوی په مخ کې خلاصې خبرې نه شوی کولی ده ته مخامخ ناست کسان به د ده د شخصیت تاثر لاندې و د مجبور سورانی او د ماستر جمال په مزاجونو کې ډېر زیات یووالی و دواړه شخصیتونه د جمال او د جلال خاوندان و د سورانی په صفاتونو کې یو غټ صفات چې و هغه خودداری و د مجبور سورانی په حکله میمر شفق د هغه په کتاب لیکي ښاغلی مجبور سورانی یو کالار نیک پرهیزګار او خوشګفتار علمی ادبی شخصیت و په بنو کې د پښتو ژبې او ادب سرګرمیو ته دوام ورکولو کې موصوف مرکزی کردار لوبولی دی د پښتو شمې ته هر څنګه حالاتو کې د لرې لرې نه ادبی پتنګان رغون کړي دي د یو ادیب او شاعر مقام پیژنګلو او د حفظ مترب مجبور سورانی د تنقیدي ټولنې په نو یوه مضبوطه ادبي مټه وه د کال 1970 نه مسلسل لس کاله د تنقیدي ټولنې مشر سکتر پاتې شوی دی چې دا یو اعزاز او ریکارډ هم دی هغه وخته میسیجونه او موبایل فون سهولتونه نو موصوف به په ادبي ملګرو پسې په سایکل ګرځېده او د پرچۍ په ذریعه به یې د خپل اجلاس نه خبرول زما په خیال د طاهر کلاچوي او عبدالرحیم مجذوب نه پس د بنو ادب د پاره د ټولو نه زیات خدمات چې دي هغه د مجبور سورانی دي
په اوسنۍ ادبي نړۍ کې د مجبور سورانی د غیر معروف پاتې کېدو په هکله شکور جان مشال رډیو ته وویل
اصل کې خبره سر دا ده چې زمونږ جنوبی اضلاع چې څومره دي دا جنوبی سیمې ده د رسنیو نه ډېرې لرې وې او بل دلته کې تګ راتګ هم ډېره مسله وه زما خو څونه چې دا څونه مونږ پاتې راغلي یا زمونږ د شاعران څونه نوموړي شاعران دي هغې دې سایډ نه دغه دي نوم دونه نه دي ګټلی حالانکه په ډېرو ډېرو ښو ښو شاعرانو نه د هغې شاعري غوره ده خو بیا هم ولې نه دي شوي بس زما په ذهن کې خو دغه سوال کېدای شي او بل رسنیو ته رسوي نو او داسې څوک څه ورته وایي چې د چا په نظر هم داسې خاص نه و چې یا دلته کې په هغه ځای کې وي او راوغواړي چې یاره راشه پلان کیا او پروګرام دی او دا دی او دا که نه یا هغه ټي وي شو ریډیو شه چونکې هغه وخت کې د ریډیو ډېر زیات اهمیت و نو خلک په ریډیو راتلل هلته کې به انټرویوګانې کولې شعر به ویل او غزل به ویل او سندره به ویله نو زما خو خیال دغه دی چې په دې وجه زمونږ د سیمه چې ده دغه شي نه پاتې ده او هغه نوم هغه چې کوم په کار و هغه ورته میلاو نه شو
ډاکټر یوسف جذاب مشال رډیو ته وویل چې د مجبور سورانی د آخري عمر شاعري هم څېړنه غواړي.
پرلی بدونه هم مطلب چې یو خپل شعری مجموعه ده یان مر په ګوتا نه پټیږي باید په دې باندې څوک چار وکړي خو دې باندې د دوی چې کوم شعری مجموعه دي په دې باندې یو داسې سرسری نظر اهم اچو نو دا شاعری چې کوم ده یو مطلب چې بهترینه شاعری ده هم د فن په حواله او هم د فکر او د خیال په حواله سره فن په حواله سره مطلب دا د چې په دیکښه فنی اړخونه چې دی هغه ډېر مضبوط دي او دلته د صنایع او بدایع او دینه بعد د مختلفو صنعتونو اهتمام شوی دا د ښې نعتونه هم دي یو خو به کمله دا کیدت ګلونه لکه ما چې وویل دا د مکمل د نعتونو مجموعه ده. دینه علاوه په دغه ښې مرثیه چربیت کیتات آزاد او مواره نظمونه هم مطلب د چې شامل دي نو دینه پته لګي چې زموږ مجبور سورانی صاحب په فانی حواله هم مطلب د چې یو باخبره او یو استاد شاعر حیثیت لري خو که څومره پورې چې د دوی د شاعرۍ موضوعات دي چې د دوی مطلب چې دوی شاعرۍ ته یو ځانګړی مقام او مطلب چې ځای ځایګای چې کوم د ټاکي نو په دغه کښې رومانس یعنی د مینې محبت یا د حسن او د عشق سره تړلې شاعري هم موجوده ده او دغه شاعري چې کومه ده د دوی وراره متی الله قریشي صاحب چې دا یو بل مطلب ده چې یو د دوی د کورنۍ غړی شاعر ده وایم چې دا د مینې او محبت شاعري په روایت کښې قریشي صاحب ته رسېدلې ده نو مقصد مې دا دی چې د دوی په شاعري کښې ډېره بهترینه مطلب ده چې د ځوانو جذبو د ځوانو احساساتو مطلب چې ترجمانی او عکاسی په دغه کښې شوې ده. لکه یو شعر دا ده چې بیا د آینه سره خبرې شروع کړې بیا به ای مجبوره د غزل مواد پیدا شي نو دا قسمه شعرونه چې سړی کله وای د ځان سره نو بالکل فکر نشي کوی داسې ویلی نشي چې دا خو د یو د عالم مذهبي کټر یا مطلب ده چې سخت علم سړی د قلم پیداوار کېدای شي. دې سره سره د مذهبي چې کوم احساسات دي مذهبي چې کوم جذبات دي یا مذهبي فکر چې دا دا هم مجبور سورانی صاحب سره د دوی په شاعرۍ کښې دا ډېر زیات ده. د دې ثبوت دا دی چې د دوی د یو کتاب نوم چې کوم د عقیدت ګلونه دا خو بالکل د حضور علیه السلام ته د عقیدت پیرزونې په دغه کښې وړاندې کړي دي خو دې سره سره د تصوف او فلسفې مطلب چې امیزش هم د دوی په چې کوم پیور رومانی شاعري ده په دغه کښې هغه شکل کښې موجوده ده لکه تا چې کومه مطلب ده چې د متی الله قریشي صاحب شاعري کښې کومه ده په هغې کښې موجوده ده. دې سره سره د دوی د شاعرۍ یو محور یا مطلب چې مرکزی حیثیت چې ورته حاصل ده هغه دا ده چې دلته د وطن مینه هم مطلب چې موجوده ده. دا سو داسې خصوصیتونه دي چې د دوی شاعري یو خو استادانه مقام ته رسوي او دوی په خپلو همزولیو شاعرانو کښې مطلب چې د لرې ځینه دوره یا مطلب چې موږ ته په نظر راځي او موږ ته برېشي.
د مشال رادیو ګرانو اورېدونکو اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
د پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن د پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن
شبنم را واخلا خود بنو پسکو دبل لغی گین میلک شبنم را واخلا لک شبنم را واخلا خود بنو پسکو پتا میں تل کڑے دے فخر پتا ناز وطنا آواز میں اورے کنا رکڑا آواز وطنا آواز میں اورے کنا رکڑا آواز وطنا اخلی بے اعجاز وطنا آواز میں اورے کنا رکڑا آواز وطنا آواز میں اورے کنا رکڑا آواز وطنا
سندرا تاسو اوریدا اس بیا د مجبور سورانی په حق لخ پل راپور ته دوام ورکو دا مجبور سورانی دا کتابونو په حق لا سکندر خان سکندر مشال رډیو ته ویل
مجبور سورانی په کال 1967 کې وړومبی کتاب د تاریخ پاک یوسو پانه ولیک دویم کتاب یې د بنو ادب وړومبی جلد کال 1971 دی د بنو ادب دویم جلد کال 2010 د دریم حصره زلف او رخسار اڑمبئی شیری ٹولگائے پکال 1975 کے چاپ شوئے دا دا اسلام معاشی نظام نصر دا پکال 1978 کے چاپ شوئے دے دا عقیدت گلونا دا دا موصف ناتیا مجموعہ کلام پکال 1999 کے چاپ شوئے دا رنا لار دا تنقیدی بحث تے دا پا 2003 کے چاپ شوئے دے او اتم کتابی چی دے دا دسپرلی ادنا دوائیما شیری ٹولگا دا چې په کال 2007 کې چاپ شوې ده نمر په ګوتا نه پټیږي غزلونه نظمونه او ادبی او دینی مقالې دا کتاب د موصوف وی صبغت الله عزیز د د مرګ نه پس کال 2019 یعنی 2017 کې چاپ کړی دی او ناچاپ آثار یې هم شته ناچاپ آثار یې دادی د اشتراکیت یوسو زلن عکسونه دا حضرت مولانا عبدالحق سوانح حیات خطنا په خطونو مشتمل کتاب دا هم نچاپ دی پښتو ادب پلنډی کې دا هم نچاپ اثر دی
ډاکټر یوسف جذاب د مجبور سورانی سره د خپل ملاقاتونو او د هغه د شخصیت پر خپل نظر د مشال رادیو سره داسې شریک کړو
سکندر خان خټک صاحب یو کتاب لیکلی دا ادبی اتلان نو دوی باندې یو آرټیکل لیکلی نو دوی ته نوم ورکړی چې عالم شاعر دی عالم شاعر سره وکی زه خو ورنه کشر وم دومره کشر وم لکه د دوی د زوی په حیثیت سره لکه دوی مخې ته ناست وم نو یو دوه ملاقاتونه مې چې زه کله لا جرمني ته نه وم تللی د خپلې لوړې زده کړې چې دي د هغې په سلسله کښې مې 12 قدم نه وایي شای زما خوشقسمتي ده چې زه د دوی مدرسه د دوی چاغو جماعت ته ورغلی وم. سو ملاقاتونه مې ورسره شوي دي. د یو عالم شاعر نه هم دغه توقع کیدای شي چې دا یو دروند رښتونی پښتون وي. دا سړی چې سرنګي په خولیا باندې کړه کتی چې سرنګي و بارش او سپینه ژیره او اوچت کامت سپین رخسار دا چې سرنګي په ظاهري شکل او صورت کښلی و داسې هم په باطنی احواله هم مضبوط محسوسېده. همیشه به چې یوه مسکا غوندې یوه نری خندا به یې په خوله باندې په مخ باندې موجوده وه او میلمنو ته به مطلب چې هرکلی ویو. زه خو د ژوند د دوی آخري مراحل چې کوم دي دې کې مطلب د ته چې د 2000 نه 2000 لسم پورې دې وخت چې ما ورسره سو ملاقاتونه شوي دي دا د دوی یو قسم هغه تصوف اصطلاحات که موږ راواخلو شاعرانه حیثیت سره خبره کوم. شاعرانه قبض چې کوم دی د هغې دوره وه. خو بیا هم یو اوږده ناسته پاسته یې د شاعرانو سره کړی وه. دې سره سره یې پلټ د ډېرو کتابونو مصنفو مطلب ده چې لیکونکی پاتې شوی و. نو دا شیونه که دوی په دې حواله پرې ایښي هم وو خو بیا یې هم داسې نه دي کړي چې چېرته یې په ټنډه باندې چا ته ګونځه راغلې ده یا یې په ټنډه باندې څه داسې مطلب ده چې لکیرې یا لیکې چې کومې دي هغه څه مطلب چې جوتې شوې دي چې په هغې نه سړی دا وپمی یار دا خو زما پر اتک باندې دا سړی لږ خوشاله نه دی. نه داسې بالکل نه وه. ډېر مطلب ده چې خنده پیشانه او ډېر مطلب ده چې ویلکمینګ غوندې سړی و. دا یوه د دوی د شخصیت خوبي وه چې انکرج کول او حوصله افزایي یې کوله. نو موږ چېرته په دې وخت کښې به څه کم لیکونه مخې ته راغلي وي خو دوی باندې به یې دومره ونازولو دومره به مطلب ده چې ډاډګیرنه او دومره صفت او تعریف به یې وکړو چې موږ به هم ځان ته دا خیال راغی چې دا خو زه هم لکه چې په پښتو ادب کې څه کار کوم. نو یو خو دغه درېیمه خبره دغه ده چې د پښتونوالۍ په ټولو صفتونو متصف انسان و. چوک جومات حجره نو دا مطلب ده چې یو ځای ساتلی و. دسترخوان یې چې کوم و دسترخوان هغه ډېر ویډ ډېر ستر ډېر پراخ و. په هغې باندې به مطلب ده چې د څه وخت به و هغه به مطلب ده چې تا ته راوبسل او مطلب ده چې د میلمه قدر به یې کولو او د مېلمستیا چې کومې تقاضې وې هغه به یې پوره کولو. دا د دوی د شخصیت ډېر خواږه و. کله به د دوی نه رخصاتېدلې شاید د دوی مذهبي مطلب ده چې مزاج به و یا به مطلب ده چې ادبي تقدس دې ځای ته رسولی و د عقیدت مینې د ادب سره دغه ځای ته رسولی و چې بیا به دای د حجرې نه بهر در سره سړک پورې راووته او ته به یې دومره په مینه رخصت کړې دومره خواږه به یې در کړل چې سړی به ورته حیریان شو. دې سره سره تذکره لیکونکی و او دا کسان چې د څوک د بنو ادب چې کوم تاریخ مطلب ده چې لیکي هغه وایي چې دومره د بنو ادب دوه شخصیتونه وو. نو اگر چې په ادبي حواله هغه دومره ستر شاید نه وي خو په مطلب ده چې په عقیدت کښې په مینه کښې په احترام کښې په عزت کښې هغه ډېر درنه وو. هغه د بنو دوه شخصیتونه دي شاید چې دا ریکارډ وي او دې ځای ته څوک نه ورسي. هغه کې یو مستر جمال وو او بل د دې مطلب ده چې یو دا ثانی وو یو دا مطلب ده چې د په پلونو باندې تک کوونکی وو. هغه څوک وو؟ هغه زموږ دا ارواښاد دا ستر مشر مجبور سورانی صاحب وو چې د بنو خاوره به یې تل پتلا یاد لري.
د مجبور سورانی په شاعرۍ د شوي کار په حق له د مشال رادیو پښتنه شاکر جان داسې ځواب کړه.
مولانا عبیدالله مجبور سورانی صاحب چې کله وفات شو دا په 29 اگست په 2014 یعنی 2014 کې د جمعې په ورځ دغه رحلت شوی و. نو هغې نه پس چې دا بیا څه موده پس ډاکټر نگاه حسین صاحب چې دی هغه دغه په پوره شاعرۍ چې هغه څونه کتابونه دي د هغې تنقیدي او تحقیقي جاج واخیستو او هغې باندې کتاب مرتب کو مجبور سورانی د خپل فن په آینه کې. نو بیا دا چې دا کلندر پښتو ادبي جرګه بډبیره پېښور نه په سوري لاندې چاپ شو او دا هم ډېر ګټور کتاب دی او ډاکټر نگاه حسین نگاه صاحب چې دا خپل سنه صلاحیتونه هغه پکې صرف کړي دي دا کتاب چې دی دا هم ډېر ذهین کتاب دی. نو په کار ده چې دا هم ولوستی شي. نو دا عبیدالله سورانی صاحب چې سنه شاعري ده نو د هغې په زیرو به باندې به خلک پوه شي.
مجبور سورانی په کال 2014 کې د اگست په 9 نیټه په حق ورسېدو او په سبا یعنی 3 اگست په خپل کلی کې خاورو ته وسپارل شو. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
د مشال مرکا.
له مهمو او مشهورو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکا.
سیاست، جمهوریت، انصاف، کلتور، لوبې، بشري حقوقونه، د ښځو لاسته راوړنې او نور مهم موضوعات.
هر اونۍ نوې مرکه
یوازې د مشال ریډیو للارې. د مشال مرکه
نتور پورت شیل سر پوینو رنگشی چیا نتور پورت شیل سر پوینو رنگشی بادارا بادار دغ جنگ دوتن اخیر جنگشی بادار دغ جنگ دوتن اخیر جنگشی نتور پورت شی ن سر پوین رنگ شی چیا بادارا بادارت سجن